شپږ بجې شوې. احمد شبرهم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 400 سانتي مترو پورې وي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمیر بې وسلو حال په یو راپور کې درکو. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو، د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي، په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6,409 نوي او د ټپیانو 1,015 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترورستي بنسټ ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 30 وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو په دوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې له کله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. دا ساجر د ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ورښتونو ته یو شمېر بېوزلو اندېښنې ښکاره کړې دي. وړاندې تفصیل درکوو. په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ایډ اټکل کوي چې د ژمي تر اخیره به د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې زیاته شي. د افغانستان په ختیځ کې د ژمي له راتګ سره کورونا ته ورته یو ډول ناروغي زیاته شوې.
مرضونه دي، جمع ده، یخنی ده، زکامونه دي، تبی دي، مرۍ خراب دي، سینې خراب دي، دواګانې نشته ده.
په کندهار کې زیتونو ښه نتیجه ورکړې خو بڼوال یو ستونزه لري.
دغه زیتون د دغه ځای څخه جلال آباد ته وړو هلته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډېر قیمت تمامېږي.
د ایران په پلازمېنه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې له هڅو مهم خبره وو چې تر کومه ځایه رسېدلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د درنی واوري، بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو تر راوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمیر افغانان اندیشمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه نن د دې پیښو شاهدان دي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمې او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومي 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 1500 څخه تر 500 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیځ، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا دمخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیشرو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
با دی دول شرایطو که باید خلق هر خیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی متخا چه دواوری خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخا دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم و رودخانه ها قرار نگیرن.
ښاغلی رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 325 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د سالنګ لویه لار پرون تړل شوې وه، نن سهار د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې وه او بیا داسې اټکل کېږي چې د اورښتونو له امله به بیرته بند شي. نن په 9 ولایتونو کې د اورښتونو اټکل شوی و. ازادي راډیو تر دې دمه له دغو اکثرو ولایتونو د اورښتونو خبر ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د ننګرهار، لغمن او کونړ اوسیدونکي وایي د ژمي له پیل څخه تر اوسه یې په سیمه کې کورونا ته ورته ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا له یوې خوا یخ ژمی اقتصادي ستونزې او له بل پلو دې ناروغۍ له غریبو کورنیو لاره ورکه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
مرزونه دی، جمع دی، یخنی دی، زکامونه دی، تبی دی، مرای خراب دی، سینه خراب دی، دواگانی نشته دی.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حبیب الله دی چې څوک خپل او د کورنۍ نور غړي په زکام، ټوخي، تبی او سینه بغل اخته شوي دي. وای د ژمي له پیل څخه په کورکلی او شاوخوا سیمو کې دغه ناروغي خپره شوې ده او داسې کورنۍ نشته چې په هغې کې پر دو درې کسان نوی اخته شوی
او حالات خراب دي. چا سره پیسې نشته دي او علاجونه هم ګران شوی دي. بخارو لرګي هم نشته دي. نو بس دا حالات دي څه وکړو؟ الله دې بارانو نه وکړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد اوسیدونکي نور احمد نورانی هم ازادي راډیو ته وویل په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د بالګي یا زکام ناروغي ډیره زیاته شوې ده. د هغه په وینا لومړی پړاوی په قوس کې شروع شوی و او اوس یې دوهم پړاو په شدت روان دی.
ننګرهار او لغمان او کونړ کې دا والګي یا زکام ناروغي ډیره ده. تقریبا دا دویم پړاو دی. یو پړاو مخکې د ژمي په سر کې د قوس په میاش کې شروع شوی و او یو پړاو اوس هم د هر کور کې پنځه شپږ کسه په دې ناروغي اخته دي. سینه او بغل دی، د سینې درد او بریښ دی، ټوخی دی، زکام دی، ستونی دی، سر درد دی.
ځایي اوسیدونکي باید د جوماتونو په لاوډسپیکرونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو اعلانونه هم زیات شوي دي. دوی ویره لري چې دا سینه بیا په دغو ولایتونو کې د کرونا ناروغي خپره شوې وي او خلک ورته د عادي زکام، طبي ټوخي او سینه بغل په نظر ګوري. دوی وایي بیروزګاری او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې د ژمنیو ګرمو جامو او د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکو اخیستلو توان نه لري. په خبرې د یادو اسانتیاو نشتون د تنفسي او نورو ناروغیو د زیاتوالي ستر لامل دی. خلک د عام روغتیا له چارواکو غواړي چې د ناروغۍ په پیژندنه او درملنه کې ولسونو سره همکاري وکړي. په وینا یې که ناروغي همداسې پټه پاتې شي نو پرې د لا زیاتو کسانو د اخته کېدو او د مړینې سبب کیدی شي. د ننګرهار په حفظوي روغتون کې د تنفسي ناروغیو یو ډاکټر چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته پر سینه بغل، طبي ټوخي او سردرد د ګڼو کسانو اخته کېدو خبره ومنله. خو وی ویل تر اوسه په یاد ولایت کې د کورونا کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د هغه په خبره د جلال آباد له ښار او شاوخوا ولسوالیو هر ورځ په لسګونو کسان روغتون ته ورځي چې ډیری کم عمره ماشومان دي. د راپور تر خپرېدو پورې د یادو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ننګرهار، کونړ او لغمان کې په داسې حال کې خلک د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي چې د یخ او واورین ژمي پیل کېدو سره د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ورته ناروغیو او ستونزو سره مخ شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د متحد ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 4 میلیونه 800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. د غیدارې پرونجمه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5% څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040 کال کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې دا شمیر 12.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری و تشه او که لاتون لیر تنگ ده و پده ویدون ده بچه و کار نشی دره تیما خوارمون ندارو و ده که پا کار شی و ده غطه چه ده مشکلاتی.
ده کنر ولایتی بیوزلی دولست کلنی نازیه بی آزادی راژیو تاوه ویل
پلار مرشه ده اوی چیم را کنر رشته ده مشورونم نشته ده همون بارو چه نریوار لگم رست رست رو که بوده بوده اوشنی چه و
د افغانان داسې وخت بعد بشري وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2015 کال کې به 22,900,000 افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بېثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شوي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، بریدګر هم وژل شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبې په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د ویبپاڼې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1,653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر و او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,618 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی و. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی و، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
مدا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د عمل کې دوه چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت خرمی له 12 بجو پیل شي. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقې له مخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس له بنده 33 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې تیره چهارشنبه اوربند سلا وسوه د یکشنبه له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلی وزارت ننشان به ویلی چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشی کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوی موافقې په لومړي پړاو کې به 230 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلی چې کابینې نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو ناڅرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به درې ښځینه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي څلور نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 1 ورځ خوشي کوي او پاتې 16 نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 40,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
ټیک ټاک سر له سبا د امریکا په متحده ایالاتونو کې بندي شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري، کنه په امریکا کې به بند شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1.7 میلیونه کسان ګوري. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو لا اپ ستور به ټیک ټاک لري شي.
دا د کندهار د دوهمې عینو مینې په سیمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلی باغ دی چې په کې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچا ثانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سر کال دی.
پښتنه غواړم اوس په دغه د کندهار راپور ته ورسو. په کندهار کې کاروانګر د زیتونو د پروسس لپاره د فابریکې د جوړېدو غوښتنه کوي. البته له تخنیکی تیروتنې بښنه غواړم. په کندهار کې پروسیو کې زیتونو ډېر ښه حاصل ورکړی، خو د دې ولایت زیتون د پروسس لپاره تر ننګرهار انتقالیږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دوهمې عینو مینې په سیمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلی باغ دی چې په کې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچا ثانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سر کال دی. 15 ټن ځان رسی نه دی خدای اوس څنګه سر به دې انکاري و.
دغه باغ لس کال وړاندې د افکو کمپنۍ له لوري په 1500 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او شاوخوا 8000 د زیتون ونې لري. دغه باغ هر کال په زیاتیدونکو کچه حاصل ورکوي، خو د پروسس لپاره د فابریکو نشټوالی یو له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د باغ یو کروندګر نورعلي وایي چې د کندهار اقلیم د زیتون لپاره مناسب دی، او که کروندګر ورته مخه کړي د نورو کښتونو په پرتله ګټه زیاته ده. د ده په خبره سږ کال به د دوی له یاد باغ څخه 25 تنه زیتون ترلاسه کړي چې د پروسه شکال په پرتله څو چنده زیات دي.
د اوبو د خوښ شکاتی کوم بوتي یو د سږ کال ګوره 25 تنه موږ پراخو، د پروسه کال لږ و، پروسه کال کوم ډیر اخیزه 15 تنه کوم اخیزه، سږ کال ان شاء الله ښه دي، نه 25 تنه راکړي. نو دا د اوبو د خوښ د شکات لري ده. وځي دا زیتون کښېږ دي د 6 لاتي د دې بیا کیلو په شپږ وسو افغانۍ دی کیلو. و دا د بیا د جلال آباد د کارخانه مشته زیر شایل رو بیا پاغه کی بیا د غوړي جنې وځي الله تعالی انو وز مر دا غوړ د حکومت څخه چې مشته نور امیادم برونه را برابر کړي دغه دا دغه دا بیا مر د اصلاح شسم واخ په دغه کې.
د دغه باغ مسول حسنی مبارک وایي دوی د زیتون حاصل هر کال د پروسس لپاره ننګرهار ته لیږي چې د انتقال او پروسس مصارف یې ډیر لوړ تمامیږي. هغه د طالبانو له حکومت څخه د پروسس فابریکې جوړولو او د زیتون د کرنې د ترویج غوښتنه کوي.
دلته په کمپنۍ دغه نوښت کړی دی په کندهار کې د زیتون باغونه دلته یې شي تقریبا شاوخوا د شپې توزور شاوخوا کې دلته نالان یشي چې سمي ورایټي باید دلته راوړل شي په دا کندهار کې دلته ترویج شي، او امارات یا کم دولت چې دلته موږ سره باید همکاري وکړي، دلته کمپنۍ باید جوړه شي د پروسس لپاره که کنجاره وځي که د دواو لپاره استعمالېږي که د کم چیل چې جنې وځي. ود موږ دوه تکلیف کوو چې دغه زیتون د دا ځای سره جلال آباد ته وړو هلته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډېر قیمت تمامېږي.
د کندهار د کرن ریاست مسلین وایي دا مهال په کندهار کې یوازې یو لوی زیتون باغ او څو کوچني باغونه سته چې ټول ټال یې ځمکه 160 تجربه ده. د میوه او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي زیتون په کندهار کې لا ډیر نه دی ترویج سوی، خو که کروندګر ورته توجه وکړي نو دا به د سیمې د اقتصاد لپاره مثبت اغیز ولري.
د کندهار په ولایت کې زیتون یو نوی شی دی، تر اوسه داسې ترویج شوی نه دی. موږ هم د بزګرانو نه غوښتنه لرو چې یو خو زیتون ګټور او حصول هم ډیر دی، او په زمین کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم بوټی یا درخت دی. د دغه قندهار ولایت دغه زون په حساب کدر ته وایي د دغه آب و هوا سره یا اقلیم سره دوی توافق کوي او ښه نتیجه ورکړی دی، او د فابریکې په حساب واقعیت دا یو ستونزه ده. د فابریکې که چیرې دلته جوړم سي دا به د عینو مینې د باغدارانو لپاره هم بشي او د قندهار یا د دغه زون لپاره بشي.
د زیتون نړیوال بازار په دوامدار توګه وده کوي او د دې میوې روغتیایی او اقتصادي ګټې بې ساري دي. د کندهار د زیتون حاصلات د اوس لپاره په ننګرهار کې پروسس کیږي، خو که په کندهار کې د پروسس فابریکه جوړه سي نو نه یوازې به د دې ولایت اقتصاد پیاوړی سي، بلکې نورو کروندګرو ته به هم د زیتون د کرنې لپاره انګیزه پیدا سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی، ما د ننګرهار د ګوښې څخه محترم زموږ په کلی کې خو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوښه هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایان بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمعی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زموږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کوي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی ریڈیو ټول په درمن اوریدن کو ټول کارکون ته څنګه سلام کوم. هله یو غاست ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم دا وان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه به کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه پر کوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه پر کوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو سده چې د غزمور خدیه دلته یو پایه یادوی نورې ده د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ. دغه ځاګۍ ډېر د خدو خدمت څخه خلاص. مسلام به احترام.